په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې بله کړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او بونس پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه له احمد الله و.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د کورمی د بشاری اوسیدونکو په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نواک جوکوویچ ډیپورټ کړ. د خبرونو تفصیل، د کورمی د بشاری یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې د هواري کړي. پرون د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت د په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. په احتجاج کې شامل قیوم منګل مشال ویډیو ته وویل چې د یو منظم سازش لاندې د سیمې د مشرانو وژنه روانه ده او حکومت یې په مخنیوي کې ناکامه ده.
مونږ د 2014 نه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو. مونږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړچنور کې. مونږ ضرورت پخېږي، مونږ نه در حالت دوه، مونږ ایڈمنسٹریشن ټول حالت نه اوسه، مونږ پړچنور خلک حالت تي، نو کانلی مونږ ته تحفظ روکړل شي.
بلخوا د کورمی مرستیال کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال ویډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلع کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دشمنیو په ترس کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي. د نوموړي وینا وه چې په بشارایو کې د ځمکو د شخړو د هوارۍ لپاره یې جرګه جوړه کړې ده او هیله ده چې زر به کار پیل کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پرون ماښام مشال ویډیو ته وویل چې دوی به له پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټ افغانانو او په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسایلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو د پاکستان ډانو ورځپاڼې 13 ورځ د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې د هغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی به د جنوري پر 13 کابل ته ځي. د ډان د راپور له مخې د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیایي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله خبرې وشي. وسلوالو تیره شپه د پیښور په فقید آباد کې یو دینی عالم ویشتلی دی. د پولیسو په وینا شیخ عبدالحمید تیر ماخوستن له مدرسې کور ته روان و چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. د پیښور پولیسو یو ډی ایس پی علم زیب خان نن سهار مشال ویډیو ته وویل چې په حمله کې شیخ عبدالحمید وژل شوی او د هغه ورور شیخ محمد جوبل دی. د پولیسو په وینا حمله کوونکي تښتېدلی دي او د پیښې مقدمه درج کولو وروسته پلټنې یې پیل کړې دي. پولیسو دا نه دي ویلي چې حمله د ذاتي دښمنۍ په وجه شوې او یا کش تر شا یې کوم بل لامل دی. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو تر هغې وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادتخانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکي پیژندګلوي وشوه. دغه 44 کلن ملک فیصل اکرم نومیږي او برطانوي وګړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ټیکساس پیښه د ترهګرۍ اقدام بللی دی. د جنوري په 15 د ټیکساس له ډیلس ښار سره نږدې په کولیول سیمه کې یو کس د یهودانو په عبادتخانه کې 4 کسان تر شاوخوا 10 ساعتو یرغمل کړي ول. وروسته د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی کارکوونکي عبادت ځای ته ننوتل او د هغه کس په وژلو یې 4 واړه یرغمل شوي کسان روغ رمټ راخوشي کړل. د برتانیا د بارنو چارو وزارت تایید کړی چې یرغمل کوونکي د هغه هیواد وګړی وو. د برتانیې پولیس وایي د ترهګرۍ ضد چارواکي په دې لړ کې له خپلو امریکایي همکارانو سره په رابطه کې دي. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ډیپورټ کو. د سربیا نواک جوکوویچ چې د کووډ-19 واکسین یې نو لګولی، استرالیا ته تر رسیدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخ شو او ویزه یې لغوه شوه. جوکوویچ او ورسره پلاوی چې یو توقیف ځای کې ساتل کېدل پرون د ملبرن هوایي ډګر ته ورسول شول او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ. تموا چې نواک جوکوویچ نن د استرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا آسټریلین اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نواک جوکوویچ 9 واره د استرالیا د ټینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د ټینس دغه اتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو په پریکړې باندې ډېر خواشینی دی. دا اتر دې محل د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد الله اوردل اوریدونکو اوس به رپورټونو ته راشو. د کورمې د بوشرو یو شمېر اوسیدونکو پرون د پېښور پلس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت په سیمه کې د هدفي بریدونو د مخنیوي د ځمکو د شخړو د هواري او له ولسي خلکو د درنو وسلو ټولولو په څیر غوښتنې وکړې. احتجاج کوونکو تور پورې کړل چې حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو په چارو کې پاتې راغلی، خو د کورمې ضلع انتظامیه دا تور ردوي او وایي په دې سیمه کې هدفي بریدونه نشته، بلکې خلک په شخصي دښمنیو کې وژل کیږي. د انتظامیه چارواکو زیاته کړې د خلکو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره د یوې جرګې له لارې کار کوي. د طارق اورگزی رپورټ چې د مظاهره چیانو پر شعارونو پیلېږي.
دا نارې د بشرو یو شمېر اوسیدونکو په پېښور کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه ووهلې. دوی هغلته د اتوار په ماسپښین دا مظاهره تر هغې وروسته وستلې چې په بشرو کې د مدګي کلي له مالي خېلو سره د ځمکې په سر نښته وشوله. په احتجاج کې شامل د بشرو محمد اکبر خان وایي ځمکې غصب کیږي خو حکومت یې مخنه نسي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي.
تجاوزات روان دي. د بشری د شمال په اړخ کې غټي غټي کلاګانې شوې دي چې هغه د شپې ګجربو پورې وای و کلا ده. اصل کې کشيري دا په مال د کاغذاتو پیټوري ګردور صدر کونینګوي او تحصیلدار سره د ما په مال کاغذاتو کې نیوي. نو نن زه هم زه د سخت کوم د ما د سر هم قلم کړل شي، ولی چې زه به قضاوت سره به دعوه کوم او کشيري په مال د کاغذاتو کې وي نو ولې د ما سره ظلم کیږي.
په بشرو کې مالی خیل د جراند پزماکه د ملکیت داوه لري چور باندې د هغوی سو واره ل مدګي کلی خلکو سره جنگونه هم شوي دي. یو بل احتجاج کوونکې سید ګل وای کله هم جنگونه پیل شي نو پکې د غوټو وسلو استعمال کیږي او زیاتوي حکومت ولې د هغو اخودل شي وسلو پر ضد کاروای نه کوي چې د سیمې امنی له خطر سره مخامخ کړي دي.
مونږ دې ته نه پیګو چې خاص کر ضلع کورم تا حکومت څنګه بي وسره وزیرستان بیجوار سواد ټول جنسه باندې څو کړل څه وسره ونکړل. نن حکومت دې ته بيواسه شوی دی یا بيواسه دی واجه څه دو.
په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل وای د مشرانو هدفي وجنه روانه ده چې دا هر څه تر یو منظم سازش لاندې لډیر وخت تر هیڅ سره کیږي خو حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي.
موږ د 2014 نه اوس 2022 پورې ست نه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو. موږ مشران ته تحفظ نه دمل او سيتي پړه چنور کې ویل چې غای موږ اډمنستریشن حالت نه اوس ده. موږ ضرورت پیخي کی موږ نادر حالت ده. موږ اډمنستریشن ټول حالت نه اوس ده. موږ پړه چنور خلک حالت تي نو کانلی موږ ته تحفظ راکړل شي.
بل خو د کورمې ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر وای په علاقه کې امنی ډېر په مشکل راوستل او سوق به دغه تنه پرېګ دي چې خرابې کړي. چارواکي زیاتوي د چا هم هدفي وجنه نه ده شوی، بلکې چې څومره خلک هغل ته بنه خښوي دا هغوی خپلې ساتي دښمنانی دي. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په بشرو کې د فرقینو ترمنځ موجود د ځمکې تنازعي د حل لپاره څلورویشت کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به ډېر زر په دغه لړ کې مثبتې فیصلې وکړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
د بنو جان خیلو یو ځل بیا د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې دوی د سیمې د امنیت په مخه خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د جرګې ګډونوال وایي دوی پریکړه وکړه چې حکومت د دوی امنیت ټینګ نه کړل او ورک کسانې ورته پیدا نه کړل نو د یو پراخ احتجاج لپاره به تیاری ونیسي. جان خیلو د تیر کال په مارچ او بیا جون میاشتو کې د خپل همدې غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجي ناستې کړې وې. د سیمې انتظامی چارواکي ډاډ ښیي چې په جان خیلو کې د نام نه پیښو د لمنځه وړلو لپاره پوره کوښښ کوي. عمر وزیر رپورٹ لري.
د بنو جانی خلو د جنوري پښپړسما یو زلبیا سیمه کې د لوی جرګې د لارې حکومت نا ورسره شو ژمنو پوره کول غوښتنه کړي. جنی خیلو کې شوه د غجرګه کې د سیمې غنو ځوانانو او مشرانو ګډون درلود. د دوی په وینا یو سلويخته یا کمیټې هم جوړه کړې چې سیمې کې په امن امان، سیمې زستونزو او خلکو ترمنځ شخړو هوارولو کې به کردار لوبوي او حکومت یې که غوښتنه پوره نه کړي نو د راتلون کې لایعمل پریکړه به کوي. د جرګې او غونډې یو منتظم لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لا هم مطالبې یا غوښتنې نه دي پوره کړې چې د تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل یې ورسره کړې وې. لومړی غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي.
جرګه چې کې ما وشوه دا د زړې جرګې په تسلسل کې وه چې مصر حکومت وده کړی وي چې تاسو څومره غو مطالبات دي هغه میجا سر ته رسوي. خدای نه وته میاشتې پیرا شوې هغه مطالبې یې سر ته نه دي رسېدلې. تر اوسه په امن باندې غو د سیس اقدام نه دی غوښتي. نن بیا ځنې خلکو مو حکومت جرګه وکړه او په هغه کې ډېر سخت پریکړه وشوې. حکومت سلوشتای جوړ شو مطالبات په عملی کول کې او دغه حکومت سلوشتای حل لکی کومر وشوی مخک مزل د پرو سو لای عمل جوړوی د میجو مطالبه کې مطلب میسنگ پرسن وی امن امن بحالی وا اف آی آر ختمول وی سره طریقې تی چاره چې کې می دی هغه مش سره مطلب حکومت ودا کړی چې دا توست در کو نو دغه په حوالہ سره دا وشوا راون اتوار په ورځ بندو بیا مهمه جرګه کیږي.
د جانی خیلو دغه جرګه په اړه مو چې کلا د بنو ځلې انتظامیه او امنیتی چارواکو نو پختل نو یو والا چارواکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې هم د بنو مرستیال کمیشنر له جانی خیلو سره جرګه کړې. دوی ته هر ډول اطمینان ورکړې. د جانی خیلو ډېر غوښتنې پوره شوې او پوره کیږي. سیمه کې د پخوا په پرتله امن پر ځای شوې او هڅې روانې دي. د سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج منظور شوې او ډېر زر پیکار هم پیلېږي. جانی خیلو مشران وای چې لومړی سیمه کې امن غوښتنه ده چې زر عملی شي. د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې لا نه دي ختم شوې چې زر ختم شي. نیول شوي کسان یې رها شي. سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج هم زر عملی شي. جانی خیلو تیر کال د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو مړو مندل کې دو پس ساته ورځې او پس د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کې دو پس ساته ویش ورځې پرلت کړی وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلتونه ختم کړي ول. دوی وایي د هغو پرلتونو په بدل ورسره شوې ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا د ټرافیکو ادارې افسرانو ویلي په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملي کړي چې هدف یې د دوی په خبره د ټرافیکي پیښو کمول او د خلکو ژوند ژغورل دي. دوی وایي د قبایلي ضلعو ګاډي چلوونکي باید ډرایوینګ لایسنسونه ترلاسه او ټول قوانین عملي کړي کنه د خلاف ورزی په صورت کې به جرمانه شي. د فرهاد شینواري رپورټ.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډي دوه ورستو په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملی کړل شوی او په دې باندې خلکو ته پوها ورکول کیږي او د ډرایوینګ لایسنسونو جوړولو لړۍ هم پکې پیل شوې. د خیبر ټرافیک د دفتر چارواکي وایي تر اوسه په ټوله ضلع کې څه باندې 6000 کسانو ته ډرایوینګ لایسنسونه جاری شوي. ځایي ټرافیک او هایوې ټرافیک په تیرو دریو کلونو کې تر اوسه مختلف پو ټریفیکی خلاف ورزیو کې څه باندې 15,000 چالانونه کټ کړي او په دې مت کې څه باندې 3 کروڑ روپۍ جرمانی ترې راجمع کړي. د خیبر ضلع د ټریفیک او هائی ویز ڈی ایس پی مظہر خان مشال ریڈیو ته وایي وس په قبایلی ضلعو کې د ټریفیک قوانین عملی شوي او ډرایورانو لپاره دا چې خپل لایسنسونه جوړ کړي.
ڈرائیونگ لائسنس تے مکھ کے گل بہار کے وہ دل تر غلط ہے ڈرائیونگ لائسنس چالا ملوشی غول چ کم دے یو زماوری تغشی و اسرا ایجوکیشن ہے ورکو چ تے گورنمنٹ اف پاکستان دے طرف او ڈرائیور شے تے بے خپل زن نہ زیاد چ کم دے دبل خیال کوی اومدا شان دے چ کم دے ہیوی ٹریفک چ کم دے مو پابندم کر وے وغه پ کر روانہ کڑی دو امید دلنا چ ڈیرہ ہدا پورا ہو چ کم دے کمائی پ کر غلن دے او انشاءاللہ مکھ کے اومدا کوشش دے مو دے چہرہ در ڈسٹرکٹ خیبر دے ٹریفک دے حادثات نہ دے مو محفوظ ساتو دے خلق دے جان و مال حفاظت کو مونږ ډرایورانو لمم چې کوم د مودا خاصته چې د ټریفیک د وډنانو سره چې کوم د تاون کوو دم د تاسو خدمت د پاره ولړ دی.
د جمرود یو فعال صدیق پردای وای چې د خیبر درې په لوی لار په دستي توګه ټریفیک سمبالول او حادثه کنټرول کول مشکل کار دی، خو په کار ده په را روان وخت کې پرې د حادثه راکمې شي.
نو د مونږه د ټریفیک څومره مسایل دي د ډیولپډ سيټي په طرز باندې بده هم ان شاء الله تعالی معاشان دي کار کوي چې دا ټریفیک نظام چې کوم دی دا د ټیم سره اپډیټ کی دوله ټریننګ ور کی او وسره عام ولس کیم د دغه پر د اویرنس کوشش کی ګاډي چلاولو لپاره د لایسنس ضرورت وي. دا سی یو پروسس باندې پکار دی چې وشي چې اول په خلکو کې دا اویرنس او دا آگاهی او دا شعور راوستلو لپاره اقدامات وشي چې د لایسنس د موږ د لپاره ډیر زیات ضروری دی.
په 2013 کې د 25 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیسو ٹریفک او عدالت نظام غزول شوی او په مرحله وار توګه ورته نور یو شمیر محکمې هم ور روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو دردونکو، په پاکستان کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره خبرېدو ته په پام د دې هیواد د هوا بازای ادارې په الوتکو کې سورلیو ته د خوړو پر ورکولو بندیز لګولی دی. د پاکستان د کورونا وایرس د څار مرکزي اداره وایي د تیر اونۍ په پرتله په هیواد کې د اومیکرون بڼې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټران وایي خلک د وایرس په اړه پر حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي. این سی او سی پر صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې د وایرس د مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورٹ کې.
پاکستان سیول ایویشن اتارټی د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د جنوري له 16 نیټه یعنی له نن څخه به په هیواد کې دننه پروازونو کې مسافرانو ته ډوډۍ او د خوړو نور توکي نه ورکول کېږي. اداره لیکي چې دا ګامې د کورونا اومیکرون بڼې د مخنیوي په خاطر اخیستې دي. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا اومیکرون بڼه په تیزی سره د خبرېدو په حال کې ده. د کورونا وایرس د څار او کابو کولو ادارې این سی او سی د وایرس په اړه ورځنی رپورټونو کې جاج واخیستل سي نو معلومیږي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په اومیکرون بڼې باندې د اخته کسانو شمیر تر 50% زیات شوی دی. ادارې د جنوري پر 14 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په تیر شواروز کې 4,020 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې هم د غشمیر یو اونۍ وړاندې د جنوري پر 9 نیټه 1,502. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر چې پر کورونا وایرس یې پلټنې کړې وایي چې د وایرس د نورو پاڼو په پرتله اومیکرون بڼه ډیره په تیزی سره له یو کس څخه بل ته لګیږي. د ده په وینا باید دا جدي واخیستل سي.
دا یخه خبره ده چې وجل او دغه د کوي دوره لکه زوره ډلټا کول ور سره تا دی یو ربل تا خوری دو چانس دی زیاد وی نو خلقو تا پکار دی چی کب ایسو پیز دی ایسو پیز دا یو بل لره لره ساتل باس کا چول بے زائر تو خیدل یا پرجی نکول دا دی خیال دی او سب خلق اب دک شانتی ساتی
دا اومیکرون وائرس خپریدنی پاکستان دا کرونا لپنزمی چپی سر مخامخ کردی دی تیرا چپا دا کرونا ڈیلٹا بنی وا چی دا تیر کال سپتمبر میاشت کی زور کم سوی و خود اومیکرون لازیاتی دو سر دا پاکستان دا وائرس دا چار اداری این سی او سی د جنوري له 19 منټې څخه ځینی بندیزونه اعلان کړي دي. ادارې صوبایي حکومتونو ته ویلي چې د وایرس د مخنیوي لپاره دي پر لارښوونو عمل یې کې نکړي. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسییشن مشره ډاکټر سایمه عابد وایي چې د حکومتي اعلانونو باوجود زیاتره خلک پر لارښوونو عمل نه کوي.
جلته غوزه بالکل نه ګورم چې خلک آفیشلز یا چې خلک چې کمیونټي اوی ماسک چولی ډیر کم خلک دی خیبر پختونخوا کې چې کم یو ایس او پیز پراپرلی فالو کړی لګیا دی او مخ کې چې کم یو سلور ویوز راغلی وایي کې لګ ډیرم سنسو خوستا ففت ویو کې چې کم یو دی هغه هریو کار چې کم یو دی بس بالکل هغه خپل سیفټی میجرز بالکل نه کوي ایس او پیز کو اڑوشته نه دیتا او دغه سره چې کم یو دی آفیشل ګورنمنت دی طرف نه هم داسې پریشر نشتا خلکو باندې.
هم دا خبره د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فیض اڅکزی هم کوي. غوای باید حکومت په سختی سره د وایرس په اړه اعلان شوي اقدامات عملي کړي.
گورنمنٹ چې کوم ایس او پیز دی هغه باندې عمل درآمد ډیسټریکټ لیول سره تھرو ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې کوم دی او خلک انفارم کی سره دوم زموږ تیز کوم میډیا دا هغه باندې کې ډیر کلیدي کردار ادا کوي سره چې هغه تھرو میډیا گورنمنٹ او چې کوم زموږ میډیا هاوسز دي چې هغه خپل آگاهی پروګرامز وچلی او خلک برته اویر کی سره خلک ته آگاهی ورک سره چې بای دا دغه روان سره درم چې زموږ تیز کوم خلک دي کوم چې هاند واشنګ دي کوم چې د ماسک استعمال دی یا یو بل سره فاصله اخستن پدې کې آکداش درې شان موږ وکړ په دغه د لاسه کوم دا نوې درو مکرینز کوم لیر اغلی سره نو هغه چې دی په ډیر حد باندې هغه کمې دی سره.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین هم دوام ورکړی دی. د وایرس د څار او قابو کولو ادارې ان سی او سی د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې تر اوسه پورې تر 1 کروڑ شپږ پېته لکه زیاتو کسانو ته د واکسین یو استن لګول شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیو تون خبرګرونه پر اولی چې پکې د طالبانو په حضور کې د دوه افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کیږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کیږي. د تیر کال له اګست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په هغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستان وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل په دې رپورت کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جوړې او د جنورۍ پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د یوې برخې له غږه پیلېږي. ویڈیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي. هغوی د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځي هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپی خطر له وجې خپل ځای ځکه نشي پټاګه کوله زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي اته ټول غوون کې پچا غوون کې د ځاځي یو اصلي اوسیدن کې او موږ یو اصطلاح ورته وایي چې خلیفګان هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به تر اخره مې د ویډیو ورش پرې دلی او لسترګو مې ورته وښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود رامات دی. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی ځکه استیت فرق دی. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهره غږ راوچت کړو. مونږ د هنر برخه کې هم ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو په اتڼونو لمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمس د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی. سیاستوال، د بشری حقوقو فعال او شنونکو افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ډول سورنه اتن تپا منګه رباب دا پدې پیړیو پیړیو نه زبګه پوجرو کې خلکو په پدې کې پښګلام کوله او زبګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګ ولسی ادب چې دی په هغه کې زبګ دې پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی. او زبګ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژنې جهان پیژنې په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبګ سندره وجل دي، زبوګ موسیقي وجل دي، زبوګ شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه، جنډې کې څه نقصو نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاهان یو. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونکړي چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر موجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. داغې هغه تبلی او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي نو دا زم شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا داغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیز پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي. او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې، کوم فورمونه دي، پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغې ته ورسو او د هغې نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوره ایسی په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغه د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
گزارونه د ظالم پړلې
مشال لیڈیز اور جن کو لنڈ خبروں نے بال احمد اللہ اور
د کور مې د بشری ویوشمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې د هواري کړي. پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت د په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. بلخ د کور مې مرستیال کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال ویډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلع کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دښمنیو په ترڅ کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پرون ماښام مشال ویډیو ته وویل چې دوی به له پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت افغانانو او په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسایلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر کړه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو د پاکستان ډانو رسپانې تیره ورځ د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي وو چې د هغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی به د جنوري په 13مه کابل ته ځي. وسلوالو تیر شپه د پیښور په فقید آباد کې یو دینی عالم وشتلی دی. د پولیسو په وینا شیخ عبدالحمید تیر ماخوستن له مدرسې کور ته روان و چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. د پیښور پولیسو یو ډی ایس پی علمزیب خان نن سهار مشال ویډیو ته وویل چې په حمله کې شیخ عبدالحمید وژل شوی او د هغه ورور شیخ محمد جوبل دی. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو تر هغې وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادت خانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکو پیژندګلوي وشوه. دغه 44 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برطانوي وګړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ټیکساس پیښه د ترهګرۍ اقدام بللی دی. او آسترالیا د نړۍ د ټینس لومړي نمبر لوبغاړي نواک جوکوویچ ډیپورټ کړ. د سربیا نواک جوکوویچ د کووید 19 واکسین یې نه و لګولی. آسترالیا ته تر رسیدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخ شو او ویزه یې لغوه شوه.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوریدونکو سندرې جادوګرې پروګرام د دیونه په خبرونه کې د هندي فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفي مشهوري سندرې او د ژوند د هنر په اړه لن معلومات اوري. ستړي مشي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دېونه خبرونه د هندي فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفي سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې ده. محمد رفي هندي کلاسیکی موسیقي اده کړې و او خپل غږی داسې جوړ کړې و چې پر کلاسیکل سربیره د هر رقم سندرې ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوي چې د هند په بیلابیلو ژبو کې یې شاوخوا 10000 سندرې ثبت کړې دي. د محمد رفي د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمي صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړي دي.
چلے آؤ جی
سندرغاړي محمد رفي پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات خی چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نومي کلی کې د 1923 زیږدیز کال د دسمبر پر 23 د حاجی علي محمد په کور کې وزیږید. رفي ماشوم و چې د خپل کلی د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1925 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومي سیمه کې یوه سکاوه پرانیسته. محمد رفیع د کلاسیک موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې. محمد رفیع خپل اولنۍ سندره د 43 کالو په عمر کې په لاهور کې وویل. د فلم اولنۍ سندره بیا په 1947 کال کې هم په لاهور کې د یو پنجابي فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړي زینت بیگم سره په ګډه وویل. همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګه رفیع ته د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1945 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کې خود او د گاو کی ګوري نومي فلم لپاره یې سندره وویل. ایسے مشہور چڑی مار
शरबते दीदार की
مشال ریڈیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو داونه پکې د هندی فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفی سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1904 سرختم زیګدیس کال کې محمد رفی ممبئی ته ولاړ. د تنویر نقوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفی ته موقع ورکړل شو چې د موسیقار نشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ال سیګل سره په ګډه ووایي. هغه په 1908 زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نور جهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفی په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفی د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا یې وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1980 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغلي اعظم فلم لپاره ویلې وو. محمد رفی د وخت له نومیاله فلمی سندرغاړو سره برغه سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلې، مکیش، کشور کمار او منا دے نمونه د یادولو وړ دي. رفی د لکشمی کانت او پیارې لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفی او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شو.
ساج سویرے پھر بھی کبھی اب نام تو تیرے آواز
محمد رفیع د غږ او هنر د ځانګړتیاو په اړه مو په پیښور کې د موسیقۍ د استاد اے آر انور نظر پوښتلې. دی وايي محمد رفیع د هر رقم سندرې ویلو قدرت لري. د استاد انور په خبره محمد رفیع ته دا کمال حاصل و چې خپل غږ د فلم د سناریو مطابق جوړ کړي.
محمد رفیع خو یو کټ انفرادیت دا چې دا آواز هم په درو سبټایټل کې په بس کې اگر بس غد کر دے گئے سویرے دن ہم پتہ لگے کہ ہم مدر کی دے تو بیا تو درمیانی سب تک کے لگے ان ہم کو تو پچ کے لگے ہیں بڑی یو آسان مثال ہو دنیا کے رکھوالے سن در دے برے میرے نالے دادا سی یو ایٹم دے بڑے کہ اگر بالکل بیس کی ہم لگے ہیں بیا دا غینا بعد اگر سر میں انٹر کی کمی نہ گڑے رہے بیا تو بارے بانے جی اور آواز بالکل پزے بانے اولاڑی تو پیو نوٹ بانے اولاڑی یا پھر بانے اور میں سائلنٹ کی ہو نہ تو آواز کی ہو نہ تو سر کی فکر میرا جی کمال چدی کل ہم دکم یا اور جس سے دے فلمی کمپوز کیا ہے کمسان اس سے دے یا تو مرکے چکن استعمال کرے میں نے مناسب کرے گیا کہ لائف ریکارڈنگ بہت ہو میوزیشن ہو سنگر اور بن لگے بل ادا کہ عمر کے داغا زمانے کم اساتذہ موسیقاران ہوں اور کمپوز چویرے دن زیادہ سے کمی محمد رفیع باندھے محمد رفیع کی دائیں خاصیت ہم ہو چاغه بالکل د سچويشن مطابق خپل غږ کې هغه تاثرات پیدا کول کله چې هغه چې دې سونګ ویلې دی یې رومانټک سونګ ویلې دی نن په هر یو غانه کې دا هغه 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 کوم دی نه هغه تاثر پکې بالکل نمایه دی
بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ہواؤں راگنی گاؤ میرا آیا ہے میرا محبوب آیا ہے او لالی پھول کی مہندی لگا ان گورے ہاتھوں لگا ان پیاری آنکھوں میں ستاروں مانگ بھر جاؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے نظاروں ہر طرف اب تان دو ایک نور کی چادر چلا جائے نہ شرما کر ذرا تم دل کو بہلاؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا
په پیښور کې د موسیقۍ استاد اے آر انور زیاتوی د محمد رفیع په غږ او هنر کې دومره زور وو چې د وخت نومیالیو سندرغاړو په موجودګۍ کې ځان ته بیل ځای پیدا کړ. د استاد انور په وینا د محمد رفیع آهنګونه یوازې تر هند او پاکستانه محدود پاتې نه شول، بلکې د نړۍ نورو قومونو او خلکو ته هم ورسېدل او هغوی خوښ کړل.
کله محمد رفیع راغی نو د ټون او د غږ چې کم نه بالکل یو سر مختلف سایګل یا د مکیش جی ته هوازونه چې کم نه د دې زیات تاثر په پوزه کې راځي په پوزه هغه غږ چې ورته موږ وایو چې کله محمد رفیع راغی نو د اواز چې کم نه غږ چې هغه د تالو او د پوزه په مابین کې وو دغه د موسیقي خپل چې کوم اصول دی قانون چې درې شی به تالو او یو شی به پوزه وي بل دا چې د غږ ډیر کلا او د اواز چې کم نه هغه میدانی اواز وو نو د مکیش یا د کے ایل سیگل هغه اشار یا هغه جادو یا هغه اثر ماتې دل ډېر ګران کار وو خو چونکې چې کله بیا محمد رفیع راغی او د زده غږ دې خلکو تور کلا او ګانا بدل کولا دا نور څنګه هغه چې دینو د دې اوازونه چې کوم دي هغه لیمیټډ محدود وو یو خاص رینج کې دی ویلې خو چونکې رفیع اواز چې کوم نه هغه میدانی اواز او یو کلا او اواز او دا غنه بعد چې کوم نه بیا په بره ظاهر کې دا هنګ دومره استبلش یو بین الاقوامی حیثیت هغه اختیار کړ تر دې پورې چې زموږ د خور خیبر پښتونخوا پورې هم دغه هنګ راستلی دی تقریبا د هر جب خلک چې د کلا او اوازونو عادت هغوی بیا محمد رفیع چې کوم دین هغوی په خپل ځای نه په زړه کې ورته ځای ورکړی دی او دغه عکاشي او دغه تقلید یې کړی دی له اوسه پورې هغه سلسله لا روان دی
د 1970 لسیزې په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج یې کړی او ناروغه هم و نسبتا کمې سندرې وویلې بیا هم په یادو کلونو کې ویلي یو شمېر سندرې په ولس کې مقبول شوې. نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسېدلې او د 1980 زیږدیز کال د جولای پر 1 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ. د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 عامه رخصتي اعلان کړه. د رفیع د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي.
ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے گائے جائیں زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور سے مجبور ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور ملنے سے مجبور وہ غم سے لاکھ رہے آزاد تمہیں نہ درد بھری فریاد افسانہ افسانہ ہم تو پیار کا دہرائے جائیں گے گائے جائیں گے میں ہوں ایسا دیپ کے جس میں بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل چار دنوں کا کھیل بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل چار دنوں کا
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه